اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري.
دروغ متاسفانه یو بد صفتی او منفی صفتی، او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي، ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک یې احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي، او دغه دروغ چې دی د انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي. او ګناهګار انسان طبيعي خبر ده چې نو هغه که الله ورته عفوونه کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپلو خبرو ته متوجه کیږي نه، د خلکو په مخ کې د ځان شخصیت ته منځ ځي. او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی، ځکه منافق هم اذا حدث كذب، کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي. او دې مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي د نور هم دروغجن پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبد الله بن عامر نه روایت دی، دا وځي کوچنی و زمه د مور سره و امور ماته چراش واخله، او رسول الله صلی الله علیه وسلم زمو د مور نه پښتنه وکوله چې ستاسو په لاس کې څه دي. نو زمو مور ورته وی چې زمو په لاس کې خرما ده، کجوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چیرته ستاسو په لاس کې چه نه وای نو ته دروغجن وې. دا د ماشوم ته دروغ ویل. نو طبيعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري، خلک یې احترام نه کوي، خلک قربان باور نه کوي، او خلک ورسره معامله نه کوي، ځکه دای پرس کې دروغ وای. بزنس او په تجارت کې هم دروغ وای، او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وای، او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی. خطرناک ترين دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي، یعنی د الله جل جلاله من هيڅ خالق ونه مني، او به ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ وایي فليتبوا مقعده من النار، نو هغه خپل ځای په جهنم کې دور نه ځان ته کوي.
کدارته وایي چې له دروغ نه نورې څومره ستونزې را پیدا کیږي. مثلا دروغجن انسان چل کوي، دوکه کوي، فریب کوي، صحیح شي کې صادق نه، نورې څومره ستونزې را منځته کوي.
اسمه ربانی کوله دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشه ده. رسول الله سمته او صحابي راغی ډیر زیات ګناهونه کول، نو دا ورته وی چې یو شی زکوله سم چې هغه ونه کوم په ټولو ګناهونو کې، شراب شکل دي، زنا کول دي، او نور زیات مسایل ورته وي. نو ورته وی چې ته دروغ ما وایې اندا یو کار اته پرې ده. نو د رسول سم د مجلس نه راوته چې کله د شراب شکل وخت راغی، نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب اوس کم، او څوک راغی پوښتنه وکړي چې چیرته وي او څه وکول. ځکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی هلته، او که رښتیا ورته وایم نو دا خو خبر ده چې خلک دا شی نه خوښوي. همداسې د کومې ښځې سره ارتباط و، د هغه وخت راغی، نو همدا خبر ورته یاده شوه چې خلک خو بیا زه شرمېږم، او خلک د ما دا غلطي او فول ملاحظه کوي. د نورو ګناهونو وخت راغی، نو همه خبر ورته په یاده شوه. نو ما وچې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله ته هدایت وکولو. نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه به شخصیت انسان وي، نو هغه غرور وي او چیرته خور وي، خلک باندې باور نه کوي، د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري، خلک ورته احترام نه کوي، د خلکو ورسره معامله نه کوي، خلک باندې باور نه کوي. حتی کدی په ستونزه کې هم وي، کدی په چیرته په مشکل کې هم وي، نو خلک ورسره معامله نه کوي. نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري، نو د خپل یو قسم ټینشن کې اوسېږي، یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي، نو د خپل د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغیز لري. نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی، نو د دا ټول ژوند د چل فکر او پربنه دک وی همیشه لپاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکا وکوي، او د خلکو سره چل وکوي، او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راوخلي او استفاده وکوي، او څنګه دا وکولای شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي، ځان د خپل ځان لوی وکړي، د مسابقې باندې خپل ځان پوي وکړي، خپل ځان پیسېدار وکړي. بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي، کرایي موټر او بس یو 5 سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرای کړی د چا سره کومه بزنسي معاملې لري او چې اګریمنت سره لري نو خپل ملمانه ته استقبال کړی او بعض خپل ملګری ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وکړي چې دا زما سکیورټي دی او د مسکریټریات د زما هغه دی په اصطلاح باندې هغه خپل بستیج مزاور بستیج ورته ښایي بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي نو دا ټول هغه مسایل دي چې د زموږ اساس لومړی په دین کې حرام دي او لکه مخکې چې موږ تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا يكذب مؤمن دروغ نه وایي کله شي بل ګناه وکړي کله شي شراب وڅکي کله شي غلا وکړي کله شي بل ګناه ورنصار وایي خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي او حتی کچیرته د انسان سر همزي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټه ورته رسیږي نو به هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره ځکه چې دا دروغ چې دی دا انسان هلاکت لپاره کش کوي د فجور او فسق د طرف ته کش کوي او د دوه نهایی نتیجه چې دا به متاسفانه شي بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي د ټول هغه ژوند چې متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو مخ هم ځان لري الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري او د ټول اعمال چې الله جل جلاله نه قبل وی زکه چې د نفاق او علامات د منافق او علامات هر څه چل ول او پریب او ظاهر کو باندې دغه انسانانو وایي چې چلاکه موضوع پوی هم او زه زکوات لرم خو په حقیقت کې دا بدبخت انسانان دي او دا زکوات نه دی او نه چلاکی ده بلکس د خپل ځان هلاکت تک شکول دي
bale ډاکټر صاحب راځو اوس دته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی اول به په خپل شخص په ګټو خبري وکړو بیا کورنۍ ته او ټولنې ته په فایل کې به درته وایي چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامې دلی سي
هغه څوک چې صادق وي او رښتونه وي هغه د خلق خوښيږي خلق غاړي چې ورسره معاملې وکوي او خلق غاړي چې ورسره ناشته پاسته وکوي او خلق غاړي چې دغه خبرې واروي او خلق غاړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او د ته ګټه ورورسوي او موږ تاسو الله امر کړی یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین ای خلق تاسو ایمان راوړی دی الله نه ورسي او د رښتونو خلق سره تاسو اوسئګي یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مو اوسئګي تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل دي رښتونو خلق سره تاسو باید ولرای نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکی د دروازې خلاصوي او دا د ښتونکو انسان چې دی هغه ځای د انبیاو سره دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کلا لا یخذک الله ابدا حتما الله بریا درکې وي ته بریا لای الله د نشر موي ځکه چې ته په خپل خبرو کې دروغ نه وای ته صادق الامین یې او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب و د مکی مکرمه قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې د نشر پیغمبر شي هغه ورته لقب ورکړی و د صادق الامین دی نو ډیر زیات د قران کریم آیاتونه دي او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید لښه اوسئ وذكر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا سورۃ مریم سورۃ پنځم نمبر آیت دی اسماعیل علیه السلام د نور پیغمبرانو ټول رښتونکي وو نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي دای خو لمړی ګټه دغه ده چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي او خوشاله وي داسې د ټینشن ژوند نه لري ځکه چې د ټول ژوند یو قسم ته وي د دوه مخیز ژوند نه لري یا په بل معنا باندې چې د په ژوند وي هغه په خوله باندې هم دی الله جل جلاله برکت اچوي د خبرو کې د په کاروبار کې د په بزنس کې حتی که چېرته تاوان هم وکوي رښتون کوي به ځای قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې الله جل جلاله د په کاروبار کې برکت اچوي الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورسور کړی وي ځکه چې دای چې دای مطمئن دی د خپل خبرو نه د خپل وعدو نه او د خپل شخصیت نه نو دای یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه باندې امر کوي او مانی د کښنه چورته نه کوي او نه کوي ته هم داسې انسان د خپل ځان سره صادق اوسيږي او د خپل کورنۍ سره صادق اوسيږي د خپل ملګرو سره صادق اوسيږي دا به د خپل ټولو ملګرو دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې و دای به یو ښه شخصیت وي او دای به یو مطرح وي یو الګو وي او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي او د دوی اغیز به خلک ته رسیږي اکثره خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضی منفي خبرې لیکي او بعضی دروغ لیکي نو دا دروغ که سوشل میډیا وي او که چیرته واقعي همداسې مسائل وي نو انسان هر چیرته باید صادق اوسيږي هغه چیرته په لیکنه کې وي هغه چیرته په سوشل میډیا کې وي هغه چیرته په بزنس بزنس او تجارت کی وی کی چرته کور کی وی چترتو د خپل مطمئن او نور محاول ته هم د اطمینان ورته ورکړي او د خلکو صادق او رښتونکي انسان خوخیږي او ورسره معامله کوي او بالعکس هغه انسان چې دروغ وای او انسان چې صادقانه دی دغه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب تاسو ډیره کی خبره ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډیر نشریږي. یو مشهور خبره مونږ او تاسو لرو وای ترغه چې اختیار راتلل دروغ او کی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچي، څومره خلک یو له بل لري کوي او د عذاب به بیا څومره وي.
رسول صلی الله علیه و سلم امر کوي چې دع ما یریبک الا ما لا یریبک فان الكذب ریبه والصدق طمانینه. وای هغه شی چې تاسو په شک کې اچوي هغه تپریدا او هغه شی وکوي چې تاسو په شک کې نه اچوي او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي او د رښتیا ویل چې دا اطمینان دی. نو عذاب خو ډیر خطرناک عذاب دی چې الله جل جلاله دروجن ته عفو ونه کوي، نو جهنم میزای دی او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډیره زیاته مهمه مسله دغه چې د خلکو په سترو کې خاور وشنل او خلکو ته دروغ نشر کول او دا په حقیقت کې کشکیږي او خلک به دروجن انسان چې وپیژني به او ته واګ نه نیسي. افغانان څپساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمای په ولا وو چې په ټوکو باندې درو باندې ویل چې راشي غراغي لور او استاس رمای وخړه او چې ویل چې راشي لور غي رمای ورنه باش کوي خلک به ټول ورته ډول لغه نو د وښین د ټوک سره کوم یو ځل دوه ځل په درېم ځل باندې لور شتم راغلی وو او د چې ویل خلکو خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وای خلک هغه پیژني هغه بیا ملاحظه کوي خلک دا خبره نه مني او د خلکو منځ کې هغه بد مری کیږي. او متاسفانه چې دغه دروجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي. هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي باید هغه سره هم باید صادق اوسي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. د دې انسان په کار کې برکت نه وي، په ژوند کې برکت نه وي، په صحت کې برکت نه وي، نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند خړی. نو دغه انسان چې دروغ وایي دا خو د مړي مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زونه د دروجن انسان زونه مړ دي. نو دا بیا خبره ده چې به بخي ژوند ونه لري او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دا دروغ مو حلاکت تکس کوي او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی، د ما لپاره ژوند دی. حتی که پریته باندې انسان سر هم ځي بیا هم انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري، هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسانان سره وران دي او یو انسان ورزي هغه ته وایي چې دا فلانی چې دی ستا په مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري او ډېر عالي نظر لري او ستا سره هستن ستونزه نه لري. نو علما جواز ورکوي چې دغه دروغ چې ده چون د مصلحت په خاطر باندې د دوه زونه غاړي سره رلند کړي دا جواز لري. او همداسې په جنگ کې دروغ ویل هم وایي دا جواز لري چې تر څو جنگ وي او انسان وغواړي په خپل دښمن باندې کامیابه شي. بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د ښځه او د خاوند تر مابین هم په داسې حدود کې چې هغه حدود کراس نشي نارینه کې خپلې ښځې ته د مثال په توګه باندې د ښځې بعضې طلبات هغه نشي پوره کولی. دی ورته شخص صحیح د زبردست وکړم یعنې په یو خاص حدودو کې که دروغ ورته ووایي دی هم انشاءالله ستاسو حرج نشته. خو داسې نه وي چې د انسان ټول ژوند دروغ وي او د دې اهداف ډېر سپېڅلي دي. پاک دي چې دوه زړونه سره نږدې شي، د ښځې د خاوند تر مابین محبت زیات شي، د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي، مینه زیات شي، مینه خپره کړو. په دغه وجه باندې یو مصلح انسان کولای شي چې په یو خاص حد کې یعنې د مصلحت په خاطر باندې دروغ ووایي. بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ او مختلف دروغ سره کړي. یو ځل په مروز لوی شی لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډارېږي به وروسته لیکي چې د پلانکۍ روز ده او د سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنې مطلب دا چې دا جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کېږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو رښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دا هلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کېږي؟
دغه شک نشته چې ګیرې په یو وخت پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبي وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه وانتیر کړي خو حتمن پیژندل کیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. زما ټولو دوستانو دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسیږي او دغه تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یوه عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کیږو او هغوی سره سلام کلام لرو، او بله دایره ده زموږ ستاسو هغه لنډ کوم کسان چې په دفتر ملګري او د مثال په توګه باندې بدځنې دوستان دي لنډ، د هغې نه لنډه بله دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ ستاسو کورنۍ دایره ده، د هغې نه بله دایره ده په کورنۍ کې هم ځینې انسان ډېر لنډ دي او ځینې انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه خبر دغه ده چې د هر چا سره معامله ونشي مخکې دنه چې انسان سفر ورسره نه وي کړی نو هغه باندې باور ونشي، یا بل لس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نه وي شوې هغه باندې باور ونشي، ځکه د انسان پېژندنه د خپل یو تخصص دی، دا یو لوی کار دی او سخت کار دی. او نن سبا متاسفانه چې ډېر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي، متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې دا تعبیر وانځ ډېر معذرت غواړم چې هغوی ځناوران دي متاسفانه چې، بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بل هم اضل انعام د حیواناتو نه هم هغوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډېر ذکي او ډېر هوښیار اوسېږي، د هر چا سره باید معامله ونه کوي، په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی د هغې سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپل یو عادت چا سره زه تعامل کوم د هغې هغه جنر زه رامعلوموم چې ته څوک دی، د اصل څوک دی، د چا ماته رامعرفي کړی، ځکه دا ډېر زیات مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د یوټیوب پروګرام د یو ترینر دی متخصص د بحرین د هېواد نه دی، زه اوس ورسره معرفي شوم تقریبا څو میاشتې وشوې، خو چا چې زه ورته معرفي کړم دی دوی ورسره دی تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو د هغه نه ما د په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستل چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی، ډېر زیات انټرویو ورسره کړ د هغه ملګري سره. د هغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله، د چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژني چې د بکګراوند څنګه دی. نو طبیعي خبره ده چې داسې انسانانو باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتا د معاملې په صورت حال کې، ډېر زیات باید هغه کوي تاکید وکړي، دغه جرل، دغه اصول، دغه ټول شی باید په ځان ته باید کړی معلوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله عتید. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
گو سمندر کدے راتا رے دنیا زمم شنڈ دتن دن پڑک پڑک پوچھا رے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دبل پانی میرا پی گی وار خطا راتاؤں نے طوفان نا دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیوگان دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم شراب گٹ حرام دے سوکم چد شراب گٹ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم
په مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
خپو هېګي چې برباد يم اوس د درد کور بنیاد لاس میں پور تک پہت کی تمر ہم جلالا بادیم یارت چی پکی نہیں دنیا خاد زنا خادیم دجمی وزونو زکا ماوی زبتا تیادیم سادا فکر چرت کرے پریزادیم پلر مان لمنم ورکرو یو دعایم خوزبادیم موسیقی احکار و توزه اصل کیم زوزه هسیخ کارو توزه اصل کیم زوزه هسیخ کارو توزه هسیخ کارو توزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه کارو توزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه کارو توزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه هسیخ کارو توزه اصل کیم زوزه هسیخ کارو توزه اصل کیم زوزه هسیخ کارو توزه هسیخ کارو توزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
زرو نماتیگی خو بغگوال زرو نهای زرو نماتیگی خو بغگوال زرو نهای درام داستا خبر غواری درم داستا خبر غواری درم داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نهای زرو نماتیگی خوب غگوال زرو نهای زرو نماتیگی خو بغگوال زرو نهای
سترګې د زړه سره نږدې کړه سترګې د زړه سره نږدې کړه چې پکې وګورې د سلو وینو دندو نه آئے.
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته شرغ لاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې دای مسایل ته په کوم سترګه ګوري، د ده په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولی سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ یې د افغانستان د طبیعي ښایستونو نندارې ته خلک رابللي او ښایسته ویډیوګانې یې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د آزادي میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنی یاست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار شا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرې ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادیږي. زیات دې د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هر شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د شه دیږي، هم وطن یادیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول، دی فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا د 8-9 ورځې مخکې په واتساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واتساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 20 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زبد وطن نه لری ما، او زه غواړم چې دا مغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه او بیا ور شمه، بیا مغه مسائل رپورت کما، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وې نو هغه به دې ویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډېر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا هری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډېره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لید فرق لري او که نه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل، مثلا ډېر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل. ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخته ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یوه ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته، او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان، لا هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله، او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغوی ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلان شروع کو، نو ما سره څنګه خبریالان ناست، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورٹ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای دی. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه، د یوې زاویې نه را پیدا کړم. او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول، هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډېره سخته مسله وه. او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډېر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوې دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته، یو پولې چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې. دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې در کاوه؟
صالح صاحب، زه ډیرو منطقو ته تللی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. مونږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو. مونږ گزارش جوړو، هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. مونږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه 4-5 کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي داسې دي. مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زبډی رستړو لری منطقو ته لاړلم، خو ما خام کې چې کله راغلم گزارش به مخبور شو او بیا به یو نتیجه ورکړل، بیا به دومره خوشاله وم، دومره به خوشاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږ یاد یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښته. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک، نو تقریبا یو نیمه میاشت پس دا غوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډېر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدی ډېره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د دا غوی د غړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام که چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لرې پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتله، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زموږ په وطن کې. ما به ډېرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ دا مسلک ډېر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطر راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي. زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګېدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره موږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یوه کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونه موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم. د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادې دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غزي صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم. اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه، خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کې، زاویې به پیدا کې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خونده پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت زوروي. زه ډېر کله وایم چې کاش زالته وای کنه، زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه قصه ما دغسې 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 راخیستی وای. زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده، او زه غواړم چې وزمه پسې کنه، مسایل ما ته را نه شي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې، پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله
خشنه لیشی. غزی صاحب، جلا وطنی که هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټوکېدلې دي، فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده؟ ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی. هلته د منابعو موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خې، که ته چېرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره، د ژورنالیزم د آیندې دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ کنه، نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره، دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډېر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالی وس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دی دا غوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د وطن نه وتښتي ایران دی چې څنګه چلو کی. نو دا ډیره سخته ده چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورواړته وي. نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډېر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرف خبریالی وکړي؟
سالی صاحب دا سخته ده، اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغسې مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډېر ملګري دوستان دي چې هغه زه پېژنم، هغوی سره په تماس کې یم، هغوی ما ته چې قصې وکړي نو زه ډېر پکې حیران شوم چې دا خو ډېره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولی شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو درېو سرچینو باندې اتکا ونه کړي او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسایل پیدا کړي او یو څه وکړي. دا ډېره سخته ده، دا ډېره سخته ده. زه پوهېږم چې افغانستان کې دا اوس ډېره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر او هم خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، هغوی دپاره دا کار ډېر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبریالي څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو هم خدای په خاډه آباد لره، تشکر.
Oh, no.